غوښتنه بولي او ټینګار کوي. د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خانی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړې او ویې ویل د یوازې د دغې ماڼۍ د رغولو پروژه نه، بلکې د یوې سوداګریزې او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار داره.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنۍ اقداماتو سره اوږدمهاله، منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د دارالامان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونی ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړیو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. ښاغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بیلابیلې ښاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 5 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو، بهرنیو او کورنیو ځانګړیو مېلمنو لپاره ځانګړې شوې، او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي، او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو، آثارو او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو، ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور، مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي، او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
تیره جمعه د لوګر او شاوخوا ولایتونو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب مینوالو په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره او میله غبرګې ترسره کړې. زموږ همکار نجیب الله لوخیل دې مشاعرې او میلې ته ورغلی. د رپورټ ته اوریدلو بلنه درکوم.
د لوګر د سنځلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وستایله چې تر څنګ د سنځلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سنځلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد پاچا ازمون ازادۍ راړو ته ول چې
سکل د سنځلګل دودیزه میله هم ورسره ون منځل شو، یعنی ام میله هم مشاعره وا. او دغه سی میله او مشاعره زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغاونې په برخه کې، اومدارنګ هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرل غیر ژوندۍ کړل. په خو به په مشاعرو کې یوازې نیوکه کېدل او غنیوکه به د مثال لاره چې تخریبي بڼه به لرل، مګر سکل په دې مشاعره کې چې کوم نیوکه وشو په نظام باندې یا په دولت باندې هغه نیوکه د سمون په خاطر وي، هغه په ډیره هنري ژبه باندې وي.
د سنځلګل مشاعره یو بل ګنوال وای چې دا ډول مشاعره د شاعرانو د افکار د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت، او د بیلابیلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجدم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تنغړی. ځینې شاعران خپل لډیو سمو سره مخ دي چې هغه بعضې وخت نشي کولی چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز او د فکر او د مفکورو ترجماني ده، هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینی احساس لکه بل لیکلی ده، نشي کولی چې هغه په جرات او جسارت باندې وړاندې کړي. او همدارنګه د دې په شان باندې نور مشاعرې هم چې دي، دوی د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو او فرهنګپالو ترمنځ اړیکې لا نور.
د کوبرا په نوم یوې ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې. ځوان شاعر دیدار لبنگ په خپل شعر کې د لوګر د سنځلو یادونه وکړه. په سنځلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود طپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خوست څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چی جان جان تا خو بوال شو منگا دا اسمان دا احسان دا احسان تا خو بوال شو تمرا خاموشی شی چی باران او چی باران تا خو بوال شو.
لا افغان قاموس لیکون کی ڈاکٹر محمد بئی جسمانی سرمو د ګوګل پښتو ژباړن پاړه زموږ د همکار نورګل شفق مرکه تر اډوی مجلې په وخت پرونه کې اوریدلې و. دلته له ښاغلي بهی سره د مرکه دویمه برخه اوري چې د قاموس لیکنې پاړه ده. ښاغلی عثماني د یو شمیر نورو پښتو ژبپوهانو او استادانو په همکارۍ غواړي چې یو نوی او جامع سیند رامنځته کړي او د دې لپاره یې پر یو مرکز کار پیل کړی دی. د ښاغلي بهی نورې خبرې په مرکه کې اورو.
عثماني صاحب د دې قاموسونو په اړه کا و پوښتم چې تاسو په دې ورستیو کې یو رس په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو او تاسو د قاموسونو په برخه کې کار کوئ، څه ډول د یو مرکز په اړه مو پلان نیولې چې جوړې کې ما یې نیواز اوریدلې دي نو کلک معلومات راکې؟
د دې لپاره چې پښتو ژبه بډای شي، له فرهنګي يرغل څخه وژغورل شي، اوسنۍ لیکلې پانګه ژبنۍ پانګه خوندي شي او په لهجو او په ګړدودونو کې موجوده ژبنۍ پانګه هم ثبت شي، نو موږ مجبور یو چې یو داسې مرکز ولرو چې یوازې په قاموسونو کار وکړي. ژبپوهان یا هغه څوک چې لږ تر لږه د سیند کښنې یا قاموس لیکنې په برخه کې تجربه ولري هغوی راغونډ کړي او بالاخره د یو ګډ کار په ترڅ کې داسې قاموسونه ټولنې ته وړاندې کړي چې اوسنۍ اړتیاو ته ځواب وویلی شي. موږ په د تیرو 1500 کالونو کې دغې برخه باندې هیڅ پانګونه نه ده کړې. انفرادی کارونه شوی دی، اما داسې یو کارونه چې هغه همغه افراد چې په ځانګړي ځانګړي کارونه کوي هغوی ټول سره یو ځای راغونډ شي او بالاخره ګډ کار وکړي، دا لومړنۍ هڅه ده چې موږ یې کوو.
یعنی تر دې مخکې تیتو پرک دی،
تیتو پرک دی. هر سړی مثلا د خپل ځان سره لګیا دی، یو قاموس یې لیکلی دی، په ډېرو زحمتونو قاموس لیکل نظر نورو کتابونو لیکلو یا څېړلو ته بې درېغه سخت او ستومانه کار دی.
بالکل. او د تکرار مخه هم نشي پکې نیول
کېدی. نو په دې خاطر باندې موږ دا فکر وکړو چې که یو سړی په آلمان کې، یو سړی په لندن کې، یو سړی په کابل کې، یو سړی په تهران کې لګیا دی او قاموس لیکي، دا ټول ولې یو بل سره په اړیکه کې نشي، یو د بل سره د خپلو معلوماتو د خپلو کړنو تبادله ونه کړي، او بالاخره ټول ولې په یو ګډه پروژه باندې کار ونه کړی شي چې هم یې معیار لوړ وي، هم یې کیفیت ښه وي او د هر لګانه بډایه وي،
هم په یو کار باندې دوه کسانو انرژي نه وي.
بالکل بالکل.
بیا مو یعنی دغه پلان خو مو نیولی دی، ورته څنګه مو دغه تګلاره مو څنګه ورته جوړه کړې ده، څنګه به دغه خلک سره راټولوي؟
دغه خلک سره په تماس کې شوی یو، ټولو ژمنه کړې ده چې ګډ کار به کوي، تګلاره جوړه شوې ده او مالی امکاناتو د پاره مو هڅه کړې ده او یو څو ځوانانو ټټر ډبولی دی، تر یوه بریده پورې حل شوي هم دي. نو موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي. په دې قاموس کې به موږ 100,000 لغتونه ولرو. دغه 100,000 لغتونه به د ټولو ژبې د ټولو متخصصینو له خوا په دقت سره کتل کیږي، ارزول کیږي، به ژباړې به کتل کیږي، انډولونه به کتل کیږي او بالاخره به دغه قاموس د نورو قاموسونو د جوړولو لپاره یو بنسټ شي. که مثلا موږ څانګیز قاموسونه جوړو بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده پکې کی او که مثلا څو ژبیز او یو ژبیز قاموسونه جوړو بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده کی. په خو چې د جګړو د کورنۍ ستونزو د افغانستان د کورنۍ ستونزو نه پخوا په ژبه باندې علوم اکاډمۍ او پښتو ټولنې کار کړی او قاموسونه جوړ کړی و. له هغې وروسته موږ دغه څېړنیز بنسټیز کار نه دی کړی. کوم قاموسونه چې ما جوړېدل د هماغه قاموسونو په بنسټ جوړېدل، سره کښته پورته به کېدل او بیا به په بل نامه باندې چاپېدل. دا ځلې به موږ یو نوی قاموس جوړوو چې د نوي وخت اړتیاوې پوره
کړي. ښه، اوس یو خو تاسو یې چې د سیندخنې په برخه کې تجربه لرئ او لیکلي مو دي، نور یعنی داسې مشهور څوک دي در سره په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې؟
شته دی، خلک شته دی. ډاکټر صاحب اکرم ملکزای دی په جرمنی کې، پوهان صاحب زیار دی، استاد صمیم دی، او ځینې داسې څیرې چې هغه د ژبې په برخه کې یعنی واقعا سترګې ور اوړي. بهان صاحب دی او نور استادان دي چې هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې همکاري کوي او داسې ښه کلکه ژمنه مو ترې اخیستې.
نو څه فکر کوئ کله چې د خدای په فضل او د تاسې په هڅو دغه قاموس یا دغه سین جوړ شي، څومره ګټه به وکړي؟ ګټه خو به کوي، یعنی د کمپیوټر په ساتھه، د انټرنیټ په ساتھه او په خپل د په کتابي بڼه، یعنی څومره مرسته کولای شي خلکو سره؟
دا به بدریغه ډیره مرسته وکړي. دا به د انګریزي ژبو خلکو او د پښتنو ترمنځ یو پول وي. د پلبا پر سر باندې به هر ډول علمي او فرهنګي تبادله کیږي.
بیا هته داش باړل کې دیم شي نورو ژبو ته
ولې نه؟ خو د دې پر ځای باندې چې قاموس وژ باړل شي، ښه داده چې قاموس باید ولیکل شي،
یعنی په هغه دوه ژبو ترمنځ باید
ولیکل شي، نه دا چې وژ باړل شي.
ښه، تاسو ما اول نه پښتنې ته په جواب کې د لهجو خبره موکړه، او د لهجو لمخې افغانستان یو غنی هیواد دی او ډېرې خوږې لهجې مونږ لرو او په هغوی کې ډېرې خوږې کلمې شته دي چې مونږ ترکیبونو یا ترکیبی کلمو ته یا د بلې ژبې یوې کلمې ته نه اړکیږو. نو دې ته مو څومره پام کړی دی چې لهجو نم ځینې لغتونه راټول کړي؟
مخته دا لومړیتوب لري. د پښتو یوه نیکمرغي دا ده چې لهجې ډېرې دي، او هر څومره چې لهجې ډېرې وي هغومره یې ژبنۍ پانګه ډېره ده. له بده مرغه دغه پانګه لا هم له خلکو سره پاتې ده او ثبت شوې نه ده. نو موږ ته دا لومړیتوب لري چې دغه پانګه موږ خوندي کړو، ځکه اوس ټوله نړۍ د یو کوچنی کلی ګرځېدلی دی، خلک له یو بل سره اړیکې لري، او دغه ارتباطات او اړیکې د دې سبب کیږي چې ځینې لهجې ومري.
بالکل،
موږ هڅه دا ده چې مخکې له دې چې دغه نسل چې دا اوس موجود دی چې دا لاړ شي، موږ باید د دوی دغه ژبنۍ پانګه را سره خوندي کړو. په نورو هیوادونو کې د لهجو د خوندیتابې لپاره حکومتونه او فرهنګي مرکزونه ځانګړي بودیجه لري. افغانستان کې خو په ټولیزه توګه د ژبې لپاره کومه څوک بودیجه نه لري، نه څوک ورکوي ورته. خو د خواله رسنیو په دودېدو سره دا یو ښه کار وشو چې خلک اوس په خپل لهجه باندې لیکل کوي، په خپل لهجه باندې خبرې کوي. که زه د یو ولایت یم یا یو لهجه لرم، هغه بل ملګری مې د بل ولایت بله لهجه لري، هغه په خپله لیکي، زه په خپله لیکم، زه د هغه د ژبې نه زده کول کوم، دای د ما د ژبې نه زده کول کی. په دې توګه هم لهجې وده کوي او هم یې د ورکېدو مخه نیول کیږي. دا یو نعمت شو د خلکو د ټولنې لپاره. او زه همیشه دا ډېر کالونه کیږي چې ځوانان هڅوم چې وایم هغه څه چې د خپل کور کې د خپل مور پلار او خویندو ورونو سره خبرې کوي په فیسبوک او خاله رسنیو کې هم هغه څه لیکل وکړي، د دې سره لهجه بډای کیږي نور هم.
دا دلته یو شوخی وکم، ما یو ورځ په ځاځیواله لهجه او چی لیکلی په فیسبوک کې، کنه نیو چاراته لیکلی وای دا دي چی شی لیکلی وای خپل می ورسره کوله کوله لکی.
خواندیم دغه د چی سره
یو څه مختلف څه هیڅ
هیڅ وکي چې زه مثلا نن داس یو څه اورم چې دا هم زما د ژبې و برخه ده. دا ډیر ښه حالت لري. تاسو ورشي د نورو هیوادونو خلک وګورئ، په معیاري ژبه باندې لیکل نه کوي، په خواله رسنوي کې فارسی ده، نږدې فارسی وګورئ، دغه څه شی لیکي چې بیخي نه املا املاوي، نه انشا انشاوي، نه معنا معناوي. زه ایران ورته پاتې شم، خو د دوی ترمنځ هغه رزنه ژبه ده.
او اختصاری ورکړی دی، ډېر کلمې مختصری کړی دی،
بیخی کوچنی کوچنی کړی دی. نو دا ډېر زده ته ډېر خوشاله یم. یو خدای دې چې د حساسیتونه دې منځځي. مخکې به یو چا ویل چې زما لهجه معیاري ده، هغه بل ویل چې زما لهجه معیاري ده. اوس دې نتیجې ته ټول رسیدلې چې نه د هغه معیاري ده، نه د ما معیاري ده، نه د بل معیاري ده. دا هغه وخت معیاري کیږي چې موږ